د سحر لس بجې دی د ازادي رادیو ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د چونګاښ سرطان 12مه د جولای میاشتې 3مه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوار ځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تګرات راوستل، دې کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14مه او 16مه او 3-5 اوره لوبې د جولای پر 5مه، 8مه او 11مه نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه لره څرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړي په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ولسی و چې پاپ فرانسیس د نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زو په تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو سلاکار یوری اوشاکوف او د اورتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاری اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ سول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسې کې د قراری غوښتنه وکړه، کله چې د نایل په نوم دغه الجزایر الاصله ولس کلن زلمی تیره سې شنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی لمړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمشپه هم په فرانسه کې و سوه نونس کسان نیول شوي وو.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواره وي لګیای؟
د خیالي پلاره لدی ځای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګي لري کوم.
نو ولي لدی ځای لري کوي؟
خو چې دا ځای وزګار شي کناره بدل ته خراشي، د کور لا کوټو بم لري وي. که څنګه ته څه پکې وایې؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به جوړ نکی.
جوړوي، ما ورته ویلې دي او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به په یوه غوږ اوریدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته وی ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ها، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، که ناراب به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کنارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت را پکول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بتا دې نشم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غلغت لرګي به زه یوسم، د کلا دا کنج به موزګار شي.
خدا زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې دا څو کله کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیرزمان پلاره، د وجرې نه رالې که د بهر نه؟
له اجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې اجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره څه کار دی؟
ښه ده، زه به اجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
دا خو مولوی صاحب واسط د مګوجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دے ودان مولوی صاحب، ہر کل راشی. بس نو دی کلی کور پا خدمت کستڑایا.
خدای دی خیر دیر کی ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت دی. انشاءاللہ چی اللہ تعالی بے بدلہ در کری.
انشاءاللہ پخلل برکت شا مولوی صاحب. ود نویل چی من غریبان دی سنگا پا یاد شوالو، خیرت خوب بوی؟
چو وای ملک صاحب، یو خبر می راوڑی دا. ما ویل دی خوشحال خیلو کلی خلکو کلی تا سرک ور تیر که. ووس نو ماشاءاللہ دی کلی خلق دیر آرام و آسوده دی. ما ویل ستا چه نظر ده؟ کمو گو تاسی هم خپل کلی تا سرک ور تیر کو؟
یار مولوی صاحب، ویام اما تلخ دی آوریدلی دی چه کارغه دی زرک تک که و خپلی هیر شو. اصی نا چه دی نور خلکو دی تجربو پا عملی کولو که زان خراب کو. دی سرک جوڑاول خو چاسانه کار نده؟
ملک صاحب، دا منم چې هیڅ کار آسانه نه دی. که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی. خو ته اوس دا ووایه چې په دې سرک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دې.
مولوی صاحب، مقصد می دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بلای دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړیږي. څه پیسې مایسې مو در کړی دي او که
نه؟ نه پیسې به له کومه کو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب. او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب. نن سبا څوک تاسې خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خېلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحال خېلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سرک جوړولو لپاره شرونه وکړه. ښځو، نارینه و، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي سرک تیر که. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، هسې خوښې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوښې خنډ پکې مه جوړوه. څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو. زو ته خو یې څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې. وایې د ولس زور دی، خدای زور دی. چې ولس راسره وي، د هېڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سرک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړۍ شي. راځه له دې خبرو تیر شه. تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی، همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چېرته ځې؟ چېرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړې، بیا به لاړ شې.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت اسمې شو، لونګینې دې پکړې دي.
د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبته چې دا کوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به پروژه ماتې کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښې دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې که.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ د سرخان ته کینئ، ډوډۍ تیاره ده. اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کی اذان وکو.
کاکا خوشاله ته وشا وی توبه خدایا خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر اسې، خدای دې اجر درکي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه را وړاندې شه، ونیسه
را واچوه. خیالي
دغه صابون هم واخله.
چې لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسي، خیر بیسي.
عاشقا راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده. بسم الله کوئ د خیره.
راځئ مهرباني را دې خوا کړه، دې خوا شه. بسم الله. اخ نام خدای دې وي یاره، چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کښې نه و خوړلي. مهرباني بسم الله کوئ.
عاشقا دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله دا فانتا ورته وایي که مانتا، دا خوږې اوبه م ورپسې وغړپوه.
راځي خوږه. سمه ده، سمه ده. چنار ګوره، الحمدلله دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دې شه، نوشي جان دې شاله. وای نه توبه خدایه، عاشقه
خیالي ته غلی شه، خوله دې خطا کېږي. زور ته وایم عاشقه څنګه ده، ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟
وای بېخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کښې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلای که نه؟
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بېخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم. هو
چای به تیار همدلته ایښی وي، چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي، ستومانی به یې پې ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. د سیف الدین پلاره ستړی مه شې.
ښه ده شې بی بی زبیدی، الله د درد و رنج نه وساته.
آمین. له تا سره سړیه، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښت دې څنګ ته کېږدم، نو دمه به دې جوړه شي.
په عزت اوسې بی بی زبیدی، سیف الدین چېرته دی؟
په کور کښې دومره اوړه نه و چې په سترګه کښې واچوه. سیف الدین چې روژه ماته کړه، په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کښې وي اوړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوسی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم، چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به یې بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې هم راغی، اوړه یې په لاسګاډي کښې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
زویه ستړی مه شې.
جنتی شې مورې.
سیف الدینه زویه، په خیر راغلې.
په عزت شې پلاره.
زویه دلته په دغه کټ کښې راځه، دلته راسره کښېنه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي.
پلاره، د خوشحال خیل کلي ته یې پاس ډېر ښه سړک ور تېر کړی دی. ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تېر کړي.
سیف الدینه زویه، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویل یې چې غوړ خوند په کښې نه وي، داسې سړک مې نه دی په کار.
له غوړ خونده یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب په کښې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کښې نه وه. ما هم سوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک کې که هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریښناکه شوه.
هو زویه، په برکت شي، نامې خدای دې وي د کار سړی یې، خو هیله د کار ته مخه نه وه.
دا ده
اوس خو مې کار ته مخه شوه. ته یې ګوره چې څنګه کناراب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې یوارې کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا.
خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمسه ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناراب په جوړولو پیل وکړم.
ښه، سمه ده
مورې. دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې، تاسو هم ګورئ چې د کناراب دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو د ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمسه ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا،
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاس ګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولې.
وا وا، نام یې خدای دې وي، دا خیالي لګولې دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولې دي؟ خود خیالي لګولې دي.
خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي. وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، ته وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړې، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پلوشی گلی، چنگه ده چنه پا غاره لکه ویشتل مرغیزان تا ناسته ای؟ خیرت خو ببی؟
شریفی تروری، تا تا ناستم، للره می ولی ده، ماول صبر چرا و رسیگی.
خا، دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یمه. څنګه
را باندې ګرانه؟ خو خودی خو یو مقصد مېم و.
خا، لا د خیر کې، د څه شي مقصد؟
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی. ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم.
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی؟
وای شریفې ترورې، څه به درته ووایم، همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که، کله وایي چې وږی یم، د شیدو چای او پراټې غواړم، بس هر څه یې رانه هېر کړي دي.
وای خیر دی، ته حوصله کوه، ښه به شي. او رښتیا، ها دا جام واخله او منګی دې ډکه.
ترورې، چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته. اوهو، دا خو بیبي مدینه او خاله نسرین هم راغلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، سړی بشئ.
خیر دې شي، ښه دې شي.
مدینه ترور، نسرین ترور، دواړه ستړي مشئ.
ښه دې شي، ښه دې شي. الله من دې زرغونه شه، پلوه شي ګلې.
آمین آمین. ګورې چې په دې وار پورې غره کې دا تیږې څوک ماتوي؟ دا څو ورځې په ټکټر کې کلي ته راوړي، دا څه خبره وایي؟
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي.
ها ها، دوی چې په ماجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وای وای، د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مجینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
زموږ احمد خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
و احمد خان نه ولیده، له امید سره یو ځای به راغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري. ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري. د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا دمخه منګی ډکړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایه، څه دې ویل؟
د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي. موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجراته راغلي او حق یې راباندې دی.
ودې سیفالدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبي زبیدې، ما ته دې لاس راکړه. ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ورو ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خیلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي. د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خیلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زموږ ملک
ته وایي چې زموږ ملک هغسې نه دی.
خو چې د کلي ولس خیر غوښتی، په کلیوالو بېغږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو، ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي، هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، بایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي. راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولایي صاحب، رامنډه کوي.
والکه شاغا لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په همسا روان یم. بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه ښه، پام یې نه و مولایي صاحب. ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړې شوې یم.
بیبیا جی، نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب، ستړی مشې؟
خیر اوسی فیروز استاذه.
لکه چې بیبیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان یو.
ښه، په خیر لاړ شئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه.
مولوي صاحب او بیبیا جی ته په خسیټ کې ځای ورکړه، چې په آرامه کښېني.
په سترګو استاذه. مولوي صاحب، د استاذ شا ته په دا مخکې سیټ کې ته کښېنه، او بیبیا جی به د کړکۍ خوا ته په آرام کښېني.
سمه ده، کور دې ودان. بیبي زبیدې، درخیژه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کښېنه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کښېنه.
ښه ده، دا دی، کښېنمه.
مولوي صاحب، ځای مو سم ده؟ ښه کښېناستئ.
هو، شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کښېناست.
استاذ فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه، چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماته تیار کړو، چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د سفرې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، ما هم د سنګین لالا خبره درته راوړې ده.
ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګین لالا دې څه درته ویل، چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنګین لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال بم پکار کی ور سره وی.
او کلیوالو ډیر کار وک.
مورې ډوډۍ تیار ده؟
هو زویا ارڅ تیار دی. شبنم لوري وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کیده. سمه ده ترورې.
مورې دا سابه دلی کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنګینه زویا دا خو درویه سابه دي. زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نوشو مور جانې، دا خو بلا خوند وکي.
او زویا درو موشه، رښتیا سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو مینځلې دي.
لالا دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تا نو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګې په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نام خدای دی وی ډیره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
د ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی ملما. السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې، چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې خو هغه یادونه ډېره لنډه وه، په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغه شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړه شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلم، او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوو، او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې و هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوي، هغه کوم کال و، څه وخت و دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم د 400، یعنی تیر کال و چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
ډېر ښه، بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیوله په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځیو د نجونو ښوونځي بند کړي وو؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو راتګ سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم نه څه داسې لکه مخفیش غونډه سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ده ستاسو نمره؟
په مجموع کې که تاسو ته ووایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختم هم 300 ده، او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولای شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولای شي چې د طب پوهنځی ته لاړه پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده، ما هم کله چې خپل پلار لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یوه ډاکټر شم. نو له همدې علاقې مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته ملاله ما وکولی شي طب ته کامیابه شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړئ؟
بلې، هو، ځکه چې یو ښځه ښځې ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی. نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، اجازه راکړي، یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتونونه او ښوونځي د ښځو او نجونو په مخ پرانیستل شي.
اوس به راشو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپاره ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوس دومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تېروئ؟ پخوا خو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تېرېږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاسم، بېشکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محدره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لکتره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله، هو، تکل صاحب زه دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله هو زمان دو غرونه زمان مشران دي چه هغوی خوندی پای سرسته ولیده او دو نور زمان کشران دي چه هغوی امداوز فیلن خوندی کدیم او خوند ما هم دور مانه مشرانی دي چه خوندی پای سرسته ولی او هغوی پانتون هم پای سرسته ولی
کله چې خپل ورونه ویني چې هغه خوندي یو ته یا پانتونونو ته ځي د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یا د خوندي په لور رواني زه ډېره خفه کېږم. دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلا چې خوندي کېدي هغه په دې فکر دی چې شاید نو موږ مکتب ته را نشو او دا یو حقیقت ده چې هغه پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ور باندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کېږي او منجونو ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کېږي. تر اوسه پورې هم نه دي ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي. وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کال دي چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کېدي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لعلی مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړ وای. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نه شي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې و یا په نورو ښوونځي کې و یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک و چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د دې اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوئ، یو بل ته مشورې سره ورکوئ؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوئ؟
بشکه چې د خوندی په وخت کې مو خاص دوستان او خاص ملګری لرم. هغه ملګری چې ما درلوده د خوندی په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکړه مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړلي دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده، نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین و که دا چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپله دا راتلونکې
تا سنن ل ازادي رادیو سره د خبرې کوي یو خپل د زړه غوټه مو پرانسته. ل دې مخکې مو ل نورو لارو ل نورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لارې یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لارې تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟
تر اوسه د ښه خلکو سره ما تر اوسه په ژوند کې نه ده نیولې چې زه یو خاص طریق نه وکولی شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنې د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولی شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولی خپل غږ ټولنې ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یوه خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه تر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکي لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته او که غواړئ همدغه امید ته تا چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکې لدې چې واده شي؟
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم، زما همدا یو خواسته چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپلو ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمېږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مورجان ډېره دردګیره نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یوه ورځ نه یوه ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیابه شوم هم زما مورجان ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي، اما حداقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مورجانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده حالته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې، مساوي حق لري په زده کړه کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ درخلی؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه دل چې له دنه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګوري.
ډېر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وایه همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه ناامیده کیږئ. حتما خدای د دې بی عدالتی ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کیږي. نو مه ناامیده کیږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ، په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ. ما هم دایو خواسته من امیده کیدم.
دیر زیاده مننه زحل.
خواست نه هم مننه.
د ازادي راديو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.